شماست.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغلاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼه د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ټرانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی دان ورسپانه ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدرتي توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. تل کوزی په وینا یو سل 500 لاري چې افغان صدرتي توکي لیکدول د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و، لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروي ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخو 1500 لاري د کراچۍ بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د بدخشان په باراک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه نړولې دي. په بدخشان کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کامګر د افغانستان د نن رسنې ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او باراک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤول زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولې چې حال معلوم کړي، خو په جرم او باراک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنې ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. د راپور له مخې دغو سیلونو د فیض آباد، باراک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي، خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سر د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کار ته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دورې توګه بیرته کار ته راستنه شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ استینافي محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استینافي محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې د پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنی لرونکي بڑا موجود نه وي. د امریکا غږ دولتي رسنۍ چې بهرني لیکدونکي په نخښه کوي د مارچ میاشتې رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا دیرو دوډر کوم کې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نسي خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په ونوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبریالان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو ځورولو ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نور حال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیل که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکنم.
په هغه دلیل چې زه یې پیبندي کړم دا و چې زه خبریاله یم. که څه هم ما په یوه کورنۍ ورځپاڼه کې کار کوم، زه یې د یوې بهرني خبریالې په پلمه ونیولم. په داسې حال کې چې ما هیڅ انټرنیشنل خبریالانو سره ارتباط نه درلود، خو ما هلته اقرار وکړ چې زه د انټرنیشنل خبریاله یم او له دې وروسته فعالیت نه کوم. دا هغه څه و چې هغوی په پاڼه کې زما مخ ته راوړل او ما پرې شست کېښود. همداسې یو څه یې لیکلي وو.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې په هېواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل:
زه په خپله د یو خبریال په حیث هېڅ کار نشم کولی. زه نه شي، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل چول کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو خاریو سره خپل ژوند مرتبوي.
خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې هېڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینه هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې درې سوه شپږ تیرس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډولبندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادي یې سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې آزادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یوناما په یو بیان کې چې د مې په درې مخبور سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتنبایوا په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو، نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړي توګه په ټکو یې ښځینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغېزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هېواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. ښځینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخیستلو ته اړ سوي، او په ټولو رسنیو کې د موسیقي پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساتي محدودیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت ولسی باور او خې حکومت ولۍ لپاره خورا مهم دي. په غیله مې کې چې یونما د مې په درېمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزاتون بایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه په یو اعلامیه کې د طالبانو له لورې د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونامه د مشرې روزا او تنبایواله قوله راغلي چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه سنې خبروي چې هغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. کته غواړي او تولیدي ریپورټ جوړ کړي نو هغه ته به په اونۍ اونۍ انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري او حقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه څه خپروي چې دوی پکې کار لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2023 کال لمای میاشتې راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د ګواښونو او 30 نورې د نیولو پیښې دي. لبل په لور د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لزګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبريالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندوانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبريالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لکه تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3250 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې دا کړی چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ د ژوند دی، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکا دفتر یا ISAPR رسنۍ ته په لیکدل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال د توندۍ لزمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندۍ د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
د پاکستان پاوز د می پر دریم رسنوی ته ولند ویډیو هم استولی چې د توغندی اسپاینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوزیان ننداره کوي او وروسته د خوشحالی ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د ابدالي توغندی اسپاینه کړی چې لګوانډي هیواد هند سره اړیکې ډیر زیاتې ترنګلې شوي. دا تر هغه وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واکلاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسلوال برید کې شپږ ویش کسان ووژل شول او ولس نور ژوبل شول. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد تر پیښې وروسته د 15 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د 12 کسانو پر شوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی او لنوی ډیلی د خپل دعوی د ثابتولو لپاره شواهد غوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي، یوې کمې پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د می په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړی دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونه کې د توغندیو او پیپلو ډلتکو په وسیله ګڼې سیمه کې په نښه شوي دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیل شوي دي. اجمل نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکران چارواکي وایي د می میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکران د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوې. د دوی په وینا واوی شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوې. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد و. په دې خار کې پر 12 ځایونو بریدونه شوي چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ شو بل اوختي. د سیمې یو اوسیدونکي چې اپارتمان زیانمن شوی ازادۍ راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه له منځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه یو 500 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1416 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله دا اداره کړې چې کوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړي چې دوی 3 بریدونه شن کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 4 کسان چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې 170 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. خو د جګړې د میدان ریپورتونه په خپلواک ډول نه دی تایید شوی.
ل خبرونو ور اخوا
قابلی پلاو د افغانانو مشهور خوړې دي. ټولو ته څرګند ده چې په افغانستان کې د خوړو ډیر خوښون کې لري. خدا چې د اسیا په نورو ودونو او ان اروپا کې هم خوښون کې لري. ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلی ډیره خوخیږي نه وځي د دې بلکې د کورنۍ او دوستانو یې هم او ډیر ځلې د خوړولو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
افغانیش اسن gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغاني خوړل ډیر خوخیږي. یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغاني رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې دا رستورانتونه زیات دي. افغاني رستورانتونو ته چې لار سي ډیر انتخابونه دي. څوک نه پوهیږي چې څه واخلي خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلی ده او ډیره خوندوره ده.
شمت انفخ سیر ګود او نس دټیکټ این
په خټه هالندې ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوښتي.
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت سه قابلی پلاو.
زمون غونډي و افغانه ده. کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي. ماته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلې يم او لنګدي ملي دلی چې څنګه په خوي به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی ولاته نیوري چې یا بریاني ډیر خوښوي. خو ډیر هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوخه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی زما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کلم کی او دوست کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لارشم خرمی ڈیر میں خوخدا وہ
بھی کھا لیتے ہیں کافی پسند ہے
لاجپت نگر د هند په نیوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسه له غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي. خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio chalar vishata
افغانستان د بیلابیلو لټونیو شمیرو سدین کې په خپل سیمه کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي او دغه خدماتو د پیل کې دوه زیاتوالي غوښتن کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل په سنې شرایطو کې چې بیکاری او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دوی د شخصي موټرو لوړ کرایه نشور کولی. دا به داسې لیکل چې په ورستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لوی لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د خاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نور حال په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوري کې راي نشي زغملي. د نوروز په خبره د استونزو لکلونو رئیس په دې ولایت کې شته او وسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. تنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت یک نیم ساعت ما منتظر ملی بس
دی وای مو ل یو تر یو نیم ساعت ملی بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي ملی بسونه کم دی او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غونډې محصولین دی یا مامورین دی او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. لبل خو شخصي موټر هم چې دی یو نفر شل افغاني کرایه بیا خيستا اوسي بن کړی چې خلک لنور ستونزو سره مخ شي دي.
روبرو ساخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو یو سل پنځوس خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه پنځه او په لورو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوې. دغه شرکت په روسي کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 4000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د ښاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې سلسلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې اداري مسؤلان وایي د سړخونې د پکتیا په مرکز ګردي سوامداراس په ضرورت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړوي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کروندګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د سلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشون له کبله د دوی د سلاتو ډیره برخه خرابیږي ابي اردي چې په لګبي او پلوري. نور حال د نجيب الله خیل پر ريپورت
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د لمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیره دي، 15 دانې د پیاز ذخیره دي، په ګردیز کې 15 دانې کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشخانی په روحانی په ولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیه وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګر وو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل، بعضې حاصلات پاکستان ته تللې، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټوله ساحه کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي، د قانون ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو، زموږ پیاز، زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېده، موږ ډېر خوریم کول وړي دغه سوه انشاءالله تعالی چې موږ سره ډیر کومک وسو ډیر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصله ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیه پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه. یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی و بیا په کور کې یې خو یعنی یخنی ټول خراب الګی هم یې خو حاضر کیاس ټول خراب سی. اول د دې ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي، تاسو کتلای سي شاوخه کرلی دي، ضرورت زکه ستاسو د خپل کور د ورو ګدار یو جایداد لري خن زکه لري، خو دې شي ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده و ساتي ته په نیمه به ساتي به خرسي خامخه به لري کې پوس.
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړول هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 24 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته